افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې اوری چې د بهرنیو چارو وزارت د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاري او سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. ټاکل سوې سبا یک شنبه د افغاني صادراتو لومړنی کاروان د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي، او د دوه تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د یوې عمده نلې کې د الوزولو هڅه کوله ونیول سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاري او سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په پیکینګ کې له خپل قرغیزي سیاست په تازه څرګندونو کې په دې اړه ویلي چې د افغانستان د جګړو د ختمېدو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډله جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د پیکینګ د هڅه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې پر موضوع باید پام وسي.
چین یکی از بزرگترین سرمایه گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان بخشی خودش را ایفا بکنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. بدون شک تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن، با شرط اینکه رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به گونه کامل رعایت بکنن.
چین، روسیه، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان اصلي غړي هیوادونه دي. چین په داسال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل سوی د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل سي. بلخوا د همدې خبرو په تړاو په تازه څرګندونو کې افغان ولسمشر د ویل دي چې د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه طالبان نیول سوي دي او لس نور وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کې د طالبانو یو قماندان شامل دی. د وی د مولوی عبدالرحمن سور په نوم د وسلوالو طالبانو یو قماندان د هغه لزوی او یو بل سر ګروپ سر نیول سوي دي او لس نور طالبان وژل سوي. دغه لس 15 میله سپکې او درنې وسلې د کماندو ځواکونو لاسته ورغلې دي. شغلی شهابی ویل د دغه قماندان پر قرارګاه د عملیات شپې پر یولس نیمه بجو پیل او تر دوو بجو دوام وکړ. د بادغیس چارواکي وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوې سبا یک شنبه د افغاني صادراتو لومړنی کاروان چې 1500 تنه صادراتي مواد پکښې دي د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د دې لارې په پرانستلو سره اوس افغانستان کولی سي لا ډېر صادراتي مواد هند، ایران او د خلیج هیوادونو ته ولېږي.
فردا قرار است کې اولین معمولی
د ویټا کلسوی سبا لمړنۍ جوپا د افغانانو تولیداتي توکي له زرنج شار څخه د وریښمو پله لاري چا بهر ته او له هغه ځای هند ته ولاړسي. د لمړی ځل دی چې افغانستان په مستقیم ډول د چا بهر لاري هند ته تجارتي مواد صادروي. شغلی چې خنسوري زیاته کړې چې لدی لاري افغانانو ته د خپل سوداګریزو توکو صادرول ارزان تمامېږي. چې بهر یو تر ټولو ارزان او نږدې ترانزیتي لار د افغانستان له نړیوالو اوبو سره نښلوي او نړیوالو بازارونو ته لار موندلی سي. زموږ غلا زده راډیو وي. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږته لږه درې نوي تنه په دې هیواد کې مړه سوي دي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن دا خبره وکړه. تر دې دوی اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هره دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپورونه ورسېدلي دي او تر اوسه د هغه خبره 200 کسان په روغتون نو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال شوی صحي وضعیت خراب شو دلی دی. په هندستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. په 2018 کال کې 102 تنه د هندستان په بنگال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه شول. دو تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د وی اومدن نه لیکي د لوزولو هڅه کوله ونیول سول. د پولیسو ویاندې نبیله غزنفر نن ویل چې دا دوه کسان د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون پالی ډلې سره تړاو لري. دا وایي نیول سوي کسانو اعتراف کړی چې دې ته څیرمه په رحیم یار خان سیمه کې هم د ګازو د پایپ لاین ویجاړ کړی دی. د بلوچستان د ازادۍ پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وزیر ډیر خطرناک بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر ویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوي دي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن با شرط اینکه رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را رعایت بکنن.
په بل راپور کې اوري چې یو نظر پوښتنه وایي په سولو کې څه باندې 98 افغانانو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی. د ولسي جرګې د ملي کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندېدو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورا امنیت باندې و.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد د تیلو پر صادراتو د امریکا د لګول سویو بندیزونو اغیز ورباندې له منځه یوسي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د تازه څرګندونو هرکلی وکړ. ویې ویل چې چین په سیمه کې د یوه اغیزناک هېواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شانګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډله جوړوي. وصل بیسال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان سول پتراو د چین رول مهم ده.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد پتوګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شک چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیه هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغل رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستاني نفوذ ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې په تړاو د چین د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د افغانستان د عکس العمل په اړه واوریدل. په نوې نظر پوښتنه کې ویل شوي چې په افغانستان کې په سولو کې څه باندې 98 افغانان د سولې غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د دوو بنسټونو لخوا سوې ده. ناجیه صفی او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستیو هلو زلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آریانا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل:
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سوله غواړئ یا انتخابات. له 5390 څخه 5298 تنو ولیدي چې سوله غواړو، چې دا 98.4% جوړوي، او یوازې 80 کسانو ولیدي چې سوله نه غواړو. همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړي. جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمېر کسانو چې سوله غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده، یعنی 4090 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
نوموړي وویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده. که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې، خو یو شمېر انتقادونه دا دي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي. خو د آریانا نیوز مسؤول محمد شریف حسنیار وایي ورته سرویګانې د افغانانو د نظر څرګندوی کوي او د سولې رواني پروسې لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفاف توګه اخیستل شوی دي.
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو، چې له 5000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي. دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي، خو بیا هم د افغانانو استازیتوب کوي.
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دغه شپه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې مسابقه کوي. افغانستان د لوبې په چیا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په اوو اوورونو کې شپږ اویا منډې کړي دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی؟ حضرت الله ځاځی او عثمان غنی بیټنګ کولو ته ولاړ دي. حضرت الله ځاځی په 22 توپونو 33 منډې کړي دي او عثمان غنی په 21 بالونو 1.5 منډې تر دې شپې پورې کړي دي. د هندوستان په دهرادون کې دا د دوړو هیوادونو ترمنځ دویمه شلوره مسابقه ده. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک شی مخکې آزادی رادیو ته وویل
چې لومړی شلوریزه لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه تمامه کړله او دویمه شلوریزه لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبې لپاره د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله وبکړی شي چې دغه لوبه هم په خپله ګټه تمامه کړي تر څو د شلوریزه لوبو سیریز افغانستان وګټي.
لومړی مسابقه افغانستان په 15 وکټو ګټلې و. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. روزو در پرونو برخې ته په بلخ ولایت کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې له وسلولو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د تیرو اتلسو کلونو لاسترواړنې قرباني نسي. دوی له حکومت غواړي چې د خپل مرکزي هیات په جوړښت کې تغیرات راولي. مجيب رحمان حبيب زایو نور تفصیل.
د بلخ مدني فعالان د سولې په باب د طالبانو سره د دولتي پلاوي په تشکیل کې د تغییر د غوښتنې ترڅنګ وایي چې له وسلوالو بلواګرو سره د سولې په خبرو کې نه باید د ښځو د نږدې تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې قرباني شي. په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې حکومت د له طالبانو سره د مذاکراتو د هیئت په جوړښت کې باید بدلون راولي او په دې پلاوي کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. مدنی فعال روحینا حبیب یې پاړه وای.
و ما خواهان تغییر ازاییت و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
د پاسون حقوقی مؤسسه مشر نوریا ندا وایي چې د سولې دا پیل شوی پروسه له پیل څخه تر دمه عامل شموله نه وه او د دولتي جوړ شوي مذاکره کوونکي پلاوي سرنوخت هم نه دی معلوم. نوریا په دغه پروسه کې د ښځو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي.
از چندین نگاه نگران کننده هست. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عامل شمول نبود خود یک مسئله خیلی جدی هست. و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
پا برخ که دخز و چارو ده شبکه مسئول نسیم رحیمی پا دیانده چه دسول پا باب خبر ده باید بین الافغانی و وسیب
در تمام مسائل زنها شریک هستن. ما نمیخواییم که دینه میجا زنها باشه رانده شون و فعالیت های ما نادیده گرفته شون. سول باشه که زنها نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما تا زنان در این پروسه سول سهم فعال داشته باشن.
پا دست حال که پا بلخ ولایت که مدنی فعالان لطالبان و سر ده دولتی مرکچی پلاوی با جوڑک که ده بدلون وقتنه کوی او پر بین الافغانی خبرواتر و تینگار کوی چه وصلوال و طالبان و ده افغانستان ده سول پا باب چوزله لامریکای دیپلماتان و سر لیدلی خود ده افغان حکومت لاساز و سره ده مخام خبر و کولو سخه دردک کرده.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندولو هرکلی کوي. ځینې کارپوهان هم د ملي امنیت شورا دغه اقدام د هیواد ملي ګټو د خوندیتوب لپاره مهم ګڼي. واصل وصال راپور رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کولی له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکوونکو ته ماشونه نه ورکوي.
ګټې په نظر کې نیسي نو دویم چې که چېرته هغې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدوم. موږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت له لارې کارکوونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکوونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولي دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړي دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس پډړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضي افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و. دغه معاشات چې قطع کړل دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته ماشونه ورکول خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان هم اور کې تر اوسه پورې بیټنګ کوي و نوې منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي د وزارت رهبری په پام کې لري چې په جدي توګه د غلا، شوکمارۍ او نورو غیر قانوني کارونو په وړاندې مبارزه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره نن کړې ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي چې نور به پټولنه کې غلو شوکمارو سړی تختونکو جعلکارو او همداشان د نورو غیر قانوني فعالیتونو عاملینو ته اجازه ورنکړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خلکو د سر و مال خوندیتوب او د هیواد د ټول اتباو د سوکالۍ په خاطر د قانون حاکمیت او تنفیذ ته ژمن دی او وروسته له دې به له هغو ټولو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي چې د خپلو نامشروع ګټو په خاطر اصول تر پښو لاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې وسلوال کسان خصوصا هغه غیر مسؤوله وسلوال زورواکي د ځمکو غاصبین غله قاتلین چپولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري، دوی به نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
ښاغلي رحیمي وویل له تیرو شلو ورځو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د قانون ماتونکو پر وړاندې عملیات پیل شوي چې ښې لاسته راوړنې لري. د ده په خبره د دغه وزارت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې موظفین توانېدلي چې په کابل کې د عبدالجمیل عالم او هدایت الله په نامه کسان د احمدشاه مسعود او برهان الدین رباني د جعلي لاسلیکونو د کولو او فرهاد نومه د پرله پسې غلاګانو په جرم ونیسي. ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې د دغه وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو شلو ورځو کې د مخدرو موادو 420 قچاق کوونکي له وسلو موټرو او د دغو موادو له زیرمو سره نیولي دي. د ده په خبره په دغه موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 515 ترهګر وژل شوي او 112 نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان د اکثرو ښارونو اوسیدونکي له مخ په زیاتېدونکو ناامنیو او غلاګانو نه شکایت کوي. د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي چارواکو مخکې تر دې هم قانون ماتونکو ته دا شان خبرداری ورکړی خو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال عرب شاه چمتو ازادي راډیو ته وویل سربیره پر عامو خلکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي د افغانستان د سوداګرو سر و مال خوندي نه دی. د همدې له امله ځینې پانګوال هڅې کوي چې خپلې پانګې بهر ته ولیږدوي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت مشرتابه دا ځل جدي تصمیم نیولی چې مجرم که هر څوک او هر سطح کې وي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې لا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره ده. د اروزګان امنیه قمندان له دغو کسانو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې او وسلوال کسان تسلیم کړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد اعظم هاشمی د یوې جوړې سوي غونډې پر مهال وویل چې د یادو غیر مسؤوله وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایط او پولیس هم دي.
د امنیه قمندانی وسایط سلاوي حسکر دا زیاتره شخصي سوي دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځېدلې دي. ولی متاسف علا نموږ په سلحاو میله سلا وسایط ټانکونه همدار کم چې هیڅ نه و مسؤلیت نه لري په امنیه قومندانی کې دوه سره دي.
نوموړي پر یادو غیر مسؤوله وسلوالو ژغ وکړ چې یادی وسلې وسایط او پولیس چورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ورباندې اجرا کړي. قومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینه دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت دی، عسکر د دولت دی، د وطن دی، د خلکو دی، ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوي راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکوو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دغندي عسکر د فلاني سړي سره دي، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوی دي.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغلته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکتاتوري غوره کړي. د یادې شورا منشي عبدالکریم خادمزی او مدني فعال نصیب الله وطنوال دغه راز د پولیسو پر رهبرۍ هم نیوکه وکړه.
دلته په ډیرو شیانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کېږي لکه دلته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو، د دې پر ځای چې موږ پرمختګ وکړو شاته روان یو. ولې د قانون څه پښه واړو؟ دا چې زما د ولس څه څوک قانون غواړي، کې پولیس غواړي، کې منصبدار غواړي، کې ولایتي شورا غواړي، کې بل څوک غواړي، زه هم دغه قانون غواړو پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی د پولیسو پر رهبریت کې دا هر څه ستا مشکل ټول پر رهبریت کې کابل به دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالینو دغه خبرې نن شنبه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستې پر مهال وکړې. په دغه غونډې کې چې سلګونه خلکو ګډون کړی و د افغان سرتیرو هڅې او میړانه یې وستایلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان چارواکي وایي چې د پرون اسدآباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. دغه لار د درنو واورو او واورې ښویدو له کبله تړل سوې وه. روح الله انوري راپور وړاندې کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پارون او اسدآباد ترمنځ غزیدلې لاره د نورستان ساحه کې د لزګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو د غلار نن 12 بجې پرانستل شو.
د غلار خلاص شو او مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لار باندې تګ راتګ
وکړي. والی وای واورو او برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي او دوی هڅه کوي چې ولسته دا وختو زیانونو پوره اندازه معلوم کړي او زیانمنو شو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وای د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یو هفته کېږي چې بیخي خلک بند پاتې دي، ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. هغه ستاب پلین بازار ځای دی، هغه خصوصي سره به خلک مریضان ټول د کنټیاو نه پارون مالته سر متیازه راتلو دې خوانه بازار چې له هغه ځای نه به راسې دي. که نه ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګانې مالته روبانې دغه اصلي ځانې
د نورستان چارواکي وای په تیر واورو او برف کوچونو کې یو وخت زمړه شوی، درې ماشومان ټپین شوی، د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکو جراندي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوی. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غزیدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
په منسان کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې سویدونو اوریدونکو سمسون راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ د قطر غونډې ته خوشبینه یو چې دا به د سولې سبب وګرځي. حسن قلمیار اميري د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نمونه دي له تور لیست څخه ویستل سي، دا به د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام وي. قدیر تکین لیکلي مشورتي لوی جرګه د سولې د خبرو د روان حالت سره د کورونی اجماع په شکل ګټه لري. صالح محمد له هلمند لیکلي د خپل هیواد شیرازي او سمسورتیا د غرض د هوا د صفیدو په خاطر باید هر هیوادوال حد اقل پر کور یو یو نیحال کشینوي او پالنه یې وکړي. ایوب عمری له زابل لیکلي تیره لوبه موږ لا ایلینډ څخه ګټلې ده، انشاءالله چې د کرکټ نننۍ لوبه به هم افغانان وګټي. قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې هم شه بارانونه وسوه، خو د ناسم مدیریت له کبله زیاتې اوبه ایران ته وبهېدې. شفیع الله ارسلا له بکوا لیکلي په بکوا کې روشن مخابراتي شبکه سم کار نه کوي. ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هوا د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګیدو اغیزې له منځه یوسي. د ایران یو چارواکي دا څرګندونې نن کړې دي، تفصیل یې له رضوان مراد نه اوري.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربیره دا هیواد نړۍ ته د تیلو د لیږد د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د نورو بندیزونو د لګیدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګی چې د نړۍ د تیلو درېیمه برخه ترې لیږدول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخانی له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخانی دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هیواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده، ځکه د نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هیواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه نور اړخونه جرمني، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او اروپای ټولنه د دې موافقې د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. دا اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نوري. مهرباني غواړم.
تشکر سالم.